السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې نیم ساعته خبری مجلې په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم له سبا ورځې څخه د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیلونو او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو تر ادارې لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې د کورنیو او نړیوالو ادارو د خبر له مخې ویل کېږي چې د لغمان، کونړ، پنجشیر، نورستان، ننګرهار، تخار او بدخشان ولایتونو په ځینو سیمو کې به له ورښتونو سره یو ځای سیلونه د شنبې په ورځ هم دوام وکړي. د هوا پیژندنې ادارو هغو کسانو ته چې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسیږي خبرداری ورکړی چې احتیاطي تدابیر غوره کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین د پراختیایي همکاریو د ادارې مشر ژیاو دونګ د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې د روغتیا، انرژۍ، کرنې او ظرفیت جوړونې په برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ژمنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ضیا احمد نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې په پیکینګ کې په دې کتنه کې د چین د پرمختیایي پروژو او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شوې دي. متقی چین د افغانستان تر ټولو مهم اقتصادي شریک بللی او پیکینګ ته یې ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. له دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د سه شنبې په ورځ په پیکینګ کې د پاکستان او چین له د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په یو غیر رسمي درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په شاوخوا شپږ نیم میلیون افغانان چې زیاتره یې ښځې او نجونې دي په افغانستان کې له ضروري روغتیایي خدماتو بې برخې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په لرې پرتو سیمو کې سلګونه روغتیایي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه اړ دي چې خپلې دروازې وتړي. له دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت له کبله د دې سازمان تر ملاتړ لاندې اتیا سلنه روغتیایي مرکزونه تر جون میاشتې د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د سازمان ویلي و چې د روان کال د مارچ تر څلورمې نیټې 118 روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله بند شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو پنځم پړاو به سبا جمعه د ایتالیا په پلازمینه روم کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون وویل چې د خبرو د نوي پړاو وړاندیز د عمان له لورې شوی دی. واشنګټن تر اوسه له ایران سره د نویو اټومي خبرو د نیټې او ځای په اړه څه نه دي ویلي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو څلورمه دوره د سور په 21مه د عمان په پلازمینه مسقط کې شوې وه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبې په ورځ هیله وښوده چې له ایران سره به اټومي هوکړې ته ورسیږي، ځکه د ده په وینا له دې پرته بل انتخاب به خورا بد وي. روبیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ایران په اټومي پروګرام باید د یورانیمو غني کول شامل نه وي. او د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکوویچ سلاکار د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په ډزو وژل شوی دی. 25 کلن اندری پورتنوف د یو روس پلوي سیاستوال په توګه پیژندل کېده او په 2014 کال کې د اوکراین د بخملي انقلاب د ګډونوالو د قانوني تعقیب لپاره د یوې قانوني مسودې په چمتو کولو کې برخه لرله. د اسپانیا چارواکو پرون اعلان وکړ چې د یاناکوویچ سلاکار د مادرید د امریکایي ښوونځي مخته د وسلوالو په برید کې په ډزو وژل شوی دی. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې پر هغه وروسته له هغه ډزې وشوې چې خپل ماشومان یې ښوونځي ته ورسول. پولیس وایي برید کوونکي چې پلي وو یو ځنګله ته وتښتېدل. تر اوسه هیڅ چا یا ډلې د دې ترور مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. خو باورئ چې د طالبانو استخباراتو دینی عالم عبدالقادر قنت بیان ویلی دی.
ورو ساعت 4:30 بجه
چې سه شنبه ورځ د مازدیګر 4:30 بجې وي چې له کورې ونیو. دی د کابل ښار په 15مه ناحیه کې د قصبي سیمه ته نږدې اوسېدو.
دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو. د خوړو د نړیوال بحران راپور ښیي چې سکال په افغانستان کې میلیونونه خلک د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ کیدای شي. د میدان وردګو بڼوال وایي چې د مڼو باغونه یې وچکالۍ ځپلی دي.
کوم باغونه هم چې کارزه اوبو ته ایښي تقریبا پاک وچ شوي، هیڅ باغ پاته نه دی هلته، چې ځکه د کارزه اوبه وچې شوې. باغونان ډېر متضرر شول دلته.
دا به هم واورئ چې په امریکا کې د دوو اسرائیلي وګړو له وژل کېدو وروسته د اسرائیلو حکومت د اسرائیلو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره دا خپرونه تر پایه واورئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، نن پنځشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د خبرګولی یا جوزا لومړی نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د می له 28 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د دینی عالم عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګری ادعا کوي چې طالبانو نوموړی بیانې ولای او بندې کړی دی. دوی وایي د طالبانو استخباراتو مولوي قانت د سه شنبه په ورځ له خپلې وزوی سره په ناڅرګند دلیل له خپله کوره بوته. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د یو شمېر نورو دینی عالمانو د نیولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزي اوروي.
د افغان دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګري ادا کوي چې د طالبانو استخباراتو نوموړی د څلورم ځل لپاره نیولی او بندي کړی دی. د مولوی قانت یو نږدې ملګري چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې له ښاغلي قانت سره یې د هغه دویم زوی هم نیولی او په خبره یې دا مهال په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دي.
بوده
سه شنبه ورځ د مازدیګر څلور نیمې بجې وې چې له کورې یې ونیوه. دی د کابل ښار په 15 ناحیه کې د قصبې سیمې ته نږدې اوسېدو چې طالبان ورپسې یو فیلډر موټر کې راغلل. د ده لاسونه یې وتړل او موټر ته یې واچوه او یو زوی هم ورسره ونیوه او ځان سره یې وړه. تر اوسه یې د دلیل په اړه څه نه دي ویلي. مولوی صاحب د شکر تکلیف لري او په زندان کې پاتې کېدل د اندېښنې وړ دي.
د کاس او د مولوی عبدالقادر قانت یو بل خپلوان چې دینی عالم دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه د زر تر زر خلاصون لپاره اقدام وکړي. د مخکنیو راپورونو پر بنسټ مولوی عبدالقادر قانت او یو بل دینی عالم محمود حسن د روان 2015 کال د جنوري په 28 په یوه غونډه کې د طالبانو د حکومت د مشرانو لخوا د واک د انحصار په اړه د ویناو له امله نیول سوي و. دغه شان د نوموړي د نیول کېدو راپورونه د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې هم خپاره شوي وو، خو د طالبانو حکومت د نوموړي د نیونو دا راپورونه نه رد او نه تایید کړي وو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د مولوي قانت د تازه نیول کېدو په اړه هم د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د دې دینی عالم د نیولو په اړه خبرګون ښودلی او د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه د هغه د نیول کېدو پر مهال په امنیتي کمره کې د اخیستل شوې ویډیو په خپرولو لیکلي چې مولوی عبدالقادر قانت هغه دینی عالم دی چې د طالبانو پر ظلم او د دوی د مشر ملا هبت الله پر کړنو نیوکه کړې وه. یو ځل بیا د طالبانو د استخباراتو څانګې پورې تړلو کسانو لخوا نیول سوی دی. د یادونه ده چې دوه اونۍ مخکې هم په هلمند کې دینی عالم بشیر حنفي هم یو شمېر رسنیو سره د مرکې له امله نیول سوی و. د نوموړي خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا کړې وه. دغه شان یو شمېر کورنیو رسنیو بلخ کې د مولوي عبدالقاهر په نوم د یو دینی عالم د نیولو راپور هم ورکړی دی. د هغه په اړه ویل شوي وه چې په روضه شریفه کې د تېرې جمعې په ورځ د غوی په 26 په خطبه کې ویلي و چې توکم پالنه د اسلامي نظام ماتې ته زمینه برابروي، خو د طالبانو حکومت دا نیونې هم رد یا تایید کړی نه دي. د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي د دینی عالمانو یا د دوی په خبره هر هغه څوک چې د طالبانو پر پالیسیو نیوکې کوي نیول یې د بشري موازینو او انساني کرامت خلاف عمل بولي. له دې ډلې د بشري حقونو فعالې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل:
طالبا همیشه منتقدین خود فعالین جامعه مدنی.
طالبان هر هغه څوک چې د دوی د پالیسی او سیاستونو پر څرنګوالی نیوکه کوي، هغه که مدني فعالان، خبریالان، د بشري حقونو فعالان، عالمان، استادان، روناندي، سیاستوال یا هرې کټګوري کې چې وي، ان کام خلک هم نیسي. ښاغلی قانت هم پر طالبانو د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوی، له تورونو سره د طالبانو چلند کې هیڅ ډول اصول او قوانین په پام کې نه نیول کېږي، چې یو همدا کورنۍ او ته د احوال نه ورکول دي.
د طالبانو حکومت مخکې هم د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني او د بشري حقونو ښځو او زده کړو د حقونو فعالان چې د دوی د حکومت پر کړنلارو یې نیوکې کړې وې، نیولي او بندیان کړي چې وروسته یې بیرته خوشي کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو استخباراتو دینی عالم عبدالقادر قانت نیولی دی. په دې اړه د بحث لپاره د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادی وزین همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. وزین صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ښاغلي قانت د نیول کېدو علت به ستاسو په فکر د ده پخوانۍ څرګندونې او مرکې وي، او کې تازه کوم څه ویلي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما درس کوم چې مولوی صاحب عبدالقادر قانت زنجدی نه پیژنم، او مولوی بشیر احمد حنفی دواړه هغه چې په هلمند کې نیول شوی، دا دواړه ډیر ښه علما دي. دا د نجونو د تعلیم حق پاک له دوی څرګندونې کړي دي، زر نور نصیحتونه کړي دي، زه انتقادات لري د حکومت ځینې پالیسي باندې. نو د دې عالمانو نیول کېدل زه ګمان کوم چې دا د دوی د خیر خواهانه او او د سواندې نه چې دوی نصیحتونه کوي حکومت ته او ځینې پالیسي کې باندې نیوکې کوي، دا د هغه نتیجه ده. که نو دوی نه جنگ سالار دي، نه ټوپک لري، نه خلک جنگ خو ته رابلي، نه مسلح مقاومت او جنگ ته رابلي. دوی ډېر په مسالمت آمیز شکل، ډېر په نرم لهجه دی حکومت ته توصیه کوي، نصیحت کوي د خیر خواهۍ لپاره چې دا وطن یو ځل بیا مشکلات سره مخ نه شي. نو حکومت ته پکار دی چې د علماو دا پریږدي چې د خپل دینی رسالت دوی ادا کړي. الله تعالی د علماو پاک له وایي چې الذين یبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. یعنی علما دا چې هغه د خپل رسالت په ادا کولو کې، د پیغمبر پیغام رسولو کې هیڅ چانه دوی نه ویریږي. حکومت د خیر د دا چې بل دغه څنګه دوی باید خاموش نه کړي. نیو کې انتقاد حق دا یو ډیر شرعي او مدني حق دی، او دا د حکومت او د وطن او د هیواد په خیر د چې د خلک د خبره وکي. کدی د دې د نیول او جیل ته چول دا لړۍ دوام وکي، زه کومان کوم چې دا ډیر خطرناک پایله لري. نه هر حکومت چې علما سره په ټکر کې واقع شي ویږي هغه پایله خنه ده.
وزین صاحب، مخکې هم ډیر عالمان موږ لیدلې دي پر ټولنیزو شبکو مخصوصا، او پر تلویزیونونو هم، په کورنیو تلویزیونونو چې انتقادونه یې کړي دي، هم د نجونو د ښوونځیو د بندیز په برخه کې او هم په نورو مسایلو باندې دوی انتقادونه کړي، مګر هغو نه دي نیول شوي. فکر کوي په قانت کې، مولوي قانت کې څه داسې ځانګړي وو چې د طالبانو استخباراتو دی نیولی دی؟
ګورې دا سر موازه مولوی خانت نه دی کنه. څو ورځې مخکې په روزه کې دی مولوی صاحب عبدالقاهر د خطبې د جمعې خطبې په جریان کې هغه کوی، یعنی هغه مداخله وشو هلته او ډېر بې نظمي رامنځته شو. همدغسې مولوی صاحب عبدالقادر قانت مخکې هم دا نیول شوی و. دا مولوی عبدالقادر قانت چې کله هم د امریکایانو د اشغال په وخت کې چې دغه سو هغه کېدله، ظلمونه کېدله، بمباردونه کېدله، خلک وژل کېدل، دوی په هغه وخت کې مواز جګول او حکومت ته ویل چې داسې کار ونه کړي تاسې، هر هغه چې یعنی اخلاقي مفاسدو په مقابل کې. دا مولوی بشیر احمد حنفي چې په هلمند کې دی، دا د اظهار محصل هم د په عین حال کې، ډېر بااستعداد او ډېر یعنی ډېر ښه نظریات لري، د خیر خواهۍ نظریات لري، مدرسه لري په هلمند کې. یعنی دا زه نه پوهېږم چې دا حکومت ولې داسې بې حکمتي کوي، ولې داسې بې غوري کوي چې داسې خلک چاغه د خیر خوایي دي د نصيحت کوي، هغه دوی چیل کې چي زندان کې چي.
وزین صاحب، زغورم پاندین باندې تاسو نظر وکړئ.
د غلو د غلو د قاتلانو د هغه ځای ته نه دی علماء او دانشمندان او پوهانو.
په همدې موضوع غواړم چې تاسو نظر واخلم. خغلې وزین، چې د طالبانو د استخباراتو هدف په دې کې څه کېدلای شي؟ دینی عالمان ولې د انسی
دي؟ دا بالکل دا کېدای شي، استخبارات کېدای شي د دې لپاره چې نور علماء وویریږي او باندې روب او ارهاب غشي چې دا نور خلک وډار شي او د حق خبره ونه کړی شي. یعنی خپل غچ نصيحت دی یا انتقاد دی چې غم ډیر په خلفاس ډیر په دل زړه سوندې په دل سوزې سره دا کده شم دې په اړه چې خلک نور دی هغه نه کې دا نور انتقاد نه شي کړی یعنی یا نصيحت نه شي کړی دا دغه دغه یوازې نه هغه هم دغه نو
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدر منوریدونکو د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادی وزین و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ د ازادي رادیو پروګرامونه اوري د میدان وردګ ولایت یو شمیر بڼوال چې ډیرې د منو باغونه لري وای وچکالې بڼونه سخت ځپلې دي او ان وچوي دي دوی وای د کاروزونو او بو وچې دي او کوم باغونه چې اوس شنه هم دي د سولري برېښنا پرمټ د ژورو څاګانو په واسطه وبکیږي دوی د طالبانو له حکومت ته غوړي چې چک ډمونه ورته جوړ کړي او همدارس د اوبو بندونه ورته ورغوي
نو د کلونو کلونو بغونان تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په حکم چی شو بغونم د وشکاری لقبله وچو
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالي اوسیدونکو او بڼوال هدایت الله سادات وو نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د منو د باغونه د کاریزونو د وچېدو لامل او چوي دي
دلته د موږ باغونه چې کوم باغونه چې کارزه وبته هي تقریبا پاک وچوي هیڅ باغ پته نه دی دلته چې ځکه د کارزه وبو چوي نو باغونون ډیر متضرر شول دلته نقصان نه وکړل د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول
دا یوازې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه دا چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی د چک ولسوالۍ اوسیدونکو او بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي
په لمو تر کول تقریبا 40 پورې ونه درلودلې هغه مو د وبو د کمبوت لا وجه وېسته د تا ورته خلکو نور هم د غوغونه هم د وشکلې لامل وشي او هم خپل ونه وېسته او بعض شي کوم پاتې هغه یوړل په کرواندو کې شغه په شمسو باندې وبرخه جوړي هغه د کېنولې
د چک ولسوالۍ بلوسیدونکو او بڼوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول نو ځکه خلک سږ کال له وچکالې ډیر کړيږي
څوار لسو درې کال په جریان کې ووره ونه شوه په ژمي کې نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه نو په افغانستان کې وچکالۍ د دوه څخه وردګ ولایت ډیر شدید وچکالۍ سره مخامخ دی د خپل کم په ساحه د پاره چې مثلا د وی باغونه دی وی پاره دی د مځکې لاندې اوبه څخه استفاده وکړه د وچکالۍ له امله نو دی د سولر یا شمسي په واسطه د اوبه راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح د دو سره نورم ټیټي
دا باغ لرونکي د طالبانو له حکومت او د کرنې په برخه کې لملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چکډمونه او دغه شان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي وایي که دا هر څه ونه شي نو لری نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي د دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او ان خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي د باغ لرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت نوموړي ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي دا چې سږ کال به د میدان وردګو ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي وو چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 متریک ټونه وو د میدان وردګو ولایت د بیلابیلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې او د پام وړ ولایت دی او نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه پراخ مصرف لري بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وو افغانستان څه کالم او صد نه ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
په واشنگتن ډي سي کې د اسرایلو د سفارت دوه کارکونکي د دې ښار د يهوديانو موزیم ته نږدې په ډزو وژل شوي دي. پولیسو د دې ډزو په تړاو د یو شکمن کس د نیولو خبر ورکړی او د اسرایلو لومړی وزیر د دې هیواد په ټولو سیاسي نمایندګیو کې د شدید امنیتي تدابیرو امر کړی دی. د موضوع جزئیات اجمل اند اوروي.
په واشنگتن کې د اسرائیل د سفارت دوه کارکونکي د دغه خار د يهودانو یو موزم تنګدي په دزو وشل شي. پولیسو د دزو پټړاو د یو مشکوک کستنیولو خبر ورکړی او د اسرائیل لومړی وزیر د دغه هیواد په ټولو سیاسي نمائندګیو کې د شدید امنیتي تدابیرو امر کړی. دا برید د چهارشنبه په شپه د يهودانو موزم تنګدي شوې. د پولیسو په وینا قربانیان په همدې موزم کې ل یو لړ مراسمو راوتلی. د واشنگتن ډي سي د پولیسو مشر پاملا سميت ویلي بریدګر پر څلورو کسانو ډزې کړې چې پکې یو نارینه او یو ښځه وژل شوي. اغلی سميت زیاته کړې چې مشکوک کس نیول شوی او لومړنیو معلوماتو او څېړنو معلومه شوې چې نوم یې الیاس رودریګز، عمر یې 13 کال او د شیکاګو اوسیدونکی دی. نوموړي ویل مشکوک کس له برید مخکې د موزیم له ودانۍ سره نږدې لیدل شوی و او د نیول کېدو پر مهال فلسطین دی آزاد شي شعار ورکوه. د واشنگتن پولیسو او د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی د برید په تړاو د څېړنو د پایل خبر ورکړي. په واشنگتن کې د اسرایلو سفیر په یوې خبري غونډه کې ویل چې وژل شوی دواړه وزوانه جوړه و چې تازه نامزد شوی و او وختلې خپلو کې واده وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پیخي قربانیانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او بریدي د يهود دښمنۍ پر بنسټ بللې. نوموړي په خپل ټولنیزه شبکه ترود کې لیکلي دغه وحشتناکې وژنې چې په ښکاره ډول د يهودو د دښمنۍ له امله ترسره شوي باید سمدستي پای ته ورسیږي. کرکه او افراطیت په امریکا کې ځای نه لري. دا اسرائیل ولسمشر هم دا برید غندلی او هغه د کرکی ډکه او د يهود دښمنۍ پر بنسټ یو عمل بللې. د اف بی آی مرستیال مشر ډان بانجینو ویلي چې لومړنۍ نښې ښیي چې دا قصدي او د تاوتریخوالي یو برید و. په ورته وخت کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم امر کړی چې د دې هیواد سیاسي استازولیو ته د اضافي امنیتي تدابیر ونیول شي. نوموړي هم دا برید د يهودو د دښمنۍ ویرونکي بیا او د اسرائیل په وړاندې د وحشیانه پارونو پایله بللې ده. یو شمېر نورو اسرائیلي چارواکو هم دغه برید د يهود دښمنۍ له کبله بللې. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د يهودانو د موزیم مراسم د یوې امریکایي يهودي کمیټې لخوا جوړ شوی و چې د يهودو د دښمنۍ پر وړاندې مبارزه کوي. په رپورت کې راغلی چې د دې مراسمو بلنه په آنلاین ډول د ځوانو ډیپلوماټانو د هرکلی او د 22 تر 45 کلونو پورې د يهودي متخصصانو د واشنگتن د ډیپلوماټیکي ټولنې د غړو غونډې تر نوال لاندې خبره شوې وه. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو ګډونوال له قوله ویلي چې دا مراسم بشر دوستانه مرستو ته ځانګړي شوي وو. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د برید په اړه له امریکایي چارواکو سره په تماس کې دی.
لا خبرونو ور اخوا
به هم د افغانستان اړوند مطالبه تورزو. د ډلېز امنیت د تړون سازمان یا سی اس ټي او سرمنشي وای دوی په 2018 کال کې افغانستان سره د تاجکستان پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو لګل پیل کړی. د دې سازمان سرمنشي ویلي دا پلان په بشکک کې د پارلمان د وروستي غونډې په ترڅ کې نیول شوی دی. خو د دلیز امنیت د تړون سازمان د دې پروګرام په پلي کولو سره د څه پلاټه کې دی جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې ځینې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د هغوی د ګواښونو په اړه اندېښمن دي، د ډلهییز امنیت تړون سازمان سی اس ټي او په دې وروستیو کې د دې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د پروګرامونو د پیل اعلان کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي د قرغیزستان په پلازمېنه بشکک کې د پارلمان په وروستۍ غونډه کې ویلي دوی به له افغانستان سره د تاجکستان سویلي پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو استول پیل کړي. ایمانګالی تسما ګامتوف ویلي چې دا پریکړه د هغه ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې شوې چې په 2040 کال کې پاکستان ښار کې تصویب شو چې موخه یې د افغانستان له خاورې د رامنځته کېدونکو امنیتي ګواښونو، د ترهګرۍ، مخدره توکو او وسلو قاچاق سره مبارزه ده. ایمانګالی ټینګار وکړ چې دا پروګرام به په 2028 کال کې پیل شي. د ډلهییز امنیت تړون سازمان سرمنشي د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره له افغانستان سره د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو تعاملاتو پراختیا ته په اشاره سره زیاته کړي چې د طالبانو حکومت د اوږدمهاله سیاسي عامل په توګه تثبیت شوی دی. که څه هم د ډلیز امنیت تړون سازمان له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک تعاملات د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره بولي، خو ځینې افغان سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې دغه سازمان غړي هیوادونه له درې زیات کلونه کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نورو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي او هڅه کوي چې له افغانستان د ګواښونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو او ترهګرۍ ضد برخې پوه نثار احمد شیرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نیم کال نه رئیس دوی په غلطه پالیسي وغوښتله چې دغه ډلې او طالبان په خپل واک ونیسي، او د سازمان ملل متحد کنوانسیونونو په خلاف هم دوی سره یو تعامل ونیوله، خو بیا هم دوی اعتماد نه کوي، اعتبار نه کوي، پوهیږي چې د طالبان لوی برنامه منځنۍ آسیا نامن کول ده، او غواړي دا هیوادونه چې خپل سرحدونه افغانستان سره مستحکم کړي او خپله نگرانی رفع کړي.
د تېر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری هم وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګرو ګواښونو د سیمې او له هغې هاخوا هیوادونه اندېښمن کړي دي.
ممالک منطقه و فرامنطقه زیده له قضیه افغانستان
په سیمه او له هغې هاخوا هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې لیوالتیا لري هم خپلې اندېښنې لري، او له دې سیمې د ترهګرۍ ګواښ احساسوي. دا ګواښونه چې د وسلو، مخدره توکو او د انسانانو قاچاق پکې شامل دی، د یوې نړیوالې اجماع پرته ستونزمنه ده چې یو شمېر هیوادونه یا د هیوادونو یوه ډله یې پر وړاندې مبارزه وکړای شي.
د ډلیز امنیت تړون سازمان مخکې د تیر کال په دلو میاس کې هم له افغانستان د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، او ویلي وه چې په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او دغه هیواد د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو سره مبارزه کوي. د دغه سازمان سرمنشي ایمانګالی هغه مهال ویلي وه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه لا هم افغانستان کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او د مخدره موادو د قاچاق له ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ډلیز امنیت تړون سازمان د ورستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو هغه مهال د سرحدونو په اړه د دې سازمان اندېښنې بې بنسټه بللې وې او ویلي و چې افغانستان کې ټولیز امنیت شته او تعهد هم شته چې د افغانستان د خاورې به د هیڅ هیواد پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ته اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو او د مخدره توکو د قاچاق په اړه د اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تازه د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ناستې ته وویل چې د دغه هیواد حکومت یو ځل بیا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې د طالبانو د شاملولو احتمال څاري. د ډلیز امنیت تړون سازمان چې په 2002 کال کې تاسیس شو، د ارمنستان، بیلاروس، قرغیزستان، قازاقستان، روسیه او تاجکستان هیوادونه پکې شامل دي، او د افغانستان پر ضد لای جمهوریت نظام د دې سازمان پخوانی څارونکی غړی و.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه پای ته نږدې شوې. د دې خبري مجلې تر پای ستاسو لږ غږیزو پیغامونو سره ځو. تاسو لا پیغامونو
زه محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د ماجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمر ژوند ډیر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوړنې نشته، او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکی. زه دا ورن چارواکو سره هیته کوم چې مستر مرسته وکړي، نو موږ دا وخت نه سکول چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
زه ګل علي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بېخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیا بد رد در تویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.